السلام علیکم د مخام شپک بجې شوې قدرمن اوریدونکو زمونږ مخامنې خبرې مجلې ته خراغلاست د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د هیواد د دولتي ادارو څلور کارکونکي بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او د داسې ښکاري چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه لپاره پر دوو کسانو غور فاینل یا وروستی پړاو ته رسېدلی دی. په دې خبري مجله کې په دې اړه راپورونه لرو، خو تر هر څه مخکې فریدې هوډ سیفي ته غوږ شئ چې وروستي خبرونه وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي خپل څو تنه مامورین یې ګاونډیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. د خیبر پښتونخوا په نننۍ چاودنې کې څو تنو ته مرګ ژوبله اوښتي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې نوي بندیزونه ولګول. راپورونه وایي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دولتي ادارو څلور کارکونکي د سیمې دوو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ملي امنیت د ادارې یو مسؤل د نوم د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته دغه خبر تایید کړ. په دې اړه نور تفصیل په روانه خبري مجلې کې اوري. د ملګرو ملتونو کارکونکي به په موقته توګه له کندوز څخه ووزي. د یوناما د دفتر په اعلامیه کې راغلي، په کندوز کې د یوناما پر دفتر په وروستیو مظاهرو کې تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې پلاوی یانو یوناما خپل نړیوال کارکونکي له دې ولایت څخه وباسي او اضافي ترتیبات نیسي سو د دوی د امنیت په اړه اطمینان ترلاسه کړي. یوناما یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ملګري ملتونه د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي او تر هغو به ملاتړ کوي چې د دې هیواد خلک ورته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ننګرهار په نننۍ ځانوژونکي حملې کې 9 کسه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په وژل شوو کسانو کې شپږ ملکي کسان، یو عسکر او د هوایي ډګر دوه ساتونکي شامل دي او په ټپیانو کې هم 10 ملکي کسان او دوه پوځیان شامل دي. د حمله چې نن سهار شاوخوا شپږ بجې د ننګرهار د هوایي ډګر په دروازې کې وشوه، وسلوالو طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او د افغانستان د کرنې د وزارت چارواکي وایي وروستیو ورښتونو په دې هیواد کې د اوبو د زیرمو ښه کېدو ته هیله من کړي دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت ویاند مجید قرار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
سخت کال ورښتونو ته مونږ ډېر زیات خوشحاله یو، ځکه چې له یو طرفه خو به د اوبو منابع سي دي، د ځمک لاندې اوبو، د ځمک سر د اوبو ذخیرې سي دي ښي سي، بل طرف نه به مونږ د واورې حجم، د یخچالونو حجم سي دی، دا به ښه پاتې سي او هغه به د کال په دوران کې زموږ د آبیارۍ د سیستمونو په فعاله ساتنه کې ډېر تاثیر ولري.
د ښاغلي قرار په وینا د ورخت د کمبلي له امله افغانستان په روان مریض کال کې 2 میلیونه ټنه غله له بهره وارد کړي وه. د خبرونو د عمل ازادي راډیو څخه اوري. د پاکستان پولیس وایي نن په نوخار کې د یو سیاسي لاریون په ترڅ کې د بم د چاودنې په پیښه کې لکتر لګه 15 کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. یو پولیس د ازادي راډیو مشال سانګیته بیل دي چې خپل نوم واخلي ویلي د پیښه په یو موټر سایکل کې د زیپرځې شوي بم په نتیجه کې رامنځته شوې ده. پاکستاني طالبانو د پیښې مسولیت په غاړه اخیستی دي. د تایلند پولیس وایي دوی په بنکاک کې د اسرایلي ډیپلوماټانو د وژلو په توتیه کې د لاس لرلو په ارتباط له درې نورو مشکوکو ایرانیانو څخه تحقیقات پیل کړي دي. تر دې د مخه درې نور ایرانیان د همدې پیښې په تړاو نیول شوي وو او یو بل مشکوک کس د روانې میلادي میاشتې په پیل کې په ماليزیا کې نیول شوی وو. اسرائیل وایي چې ایران د بنکاک په چاودنو کې لاس لري، خو ایران دا تورونه ردوي. د اسرائیل د دفاع د وزارت چارواکو دا تایید کړ چې د هیواد د 1.6 میلیارد ډالرو په ارزښت پر آذربایجان باندې وسله خرڅوي. په دې وسلو کې بي پیلوټه الوتکې او د دفاعي میزایل دفاعي سیستم شامل دي. آذربایجان د اسرائیل د ایروسپیس له دولتي شرکت سره د وسلو د پیرلو قرارداد کړی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو پر سوریې نوي بندیزونه لګولې دي. په دې اړه فیصله چې نن د بروکسل په غونډه کې وشوه، د سوریې د مرکزي بانک د شتمنیو کنګل د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پر ووتنو چې د ولسمشر بشار الاسد نږدې ملګري دي د سفر ممنوعیت، او د اروپایي اتحادیې ووشته هیوادونو ته د سوریې پر باروړونکو الوتکو بندیزونه شامل دي. دا اقدام تیره جمعه په تونس کې د سوریې د دوستانو په نوم د غونډې وروسته وشو. په دې غونډه کې د عربي دولتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو په شمول پکې څه باندې د شپېتو هیوادونو استازي راټول شوي وو، خو روسیه پکې ګډون ونه کړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل،
То, что эта встреча не способствовала созданию условий.
لاوروف وای موږ داسې تصور کاوه چې دا یعنی د سوریې د دوستانو غونډه د یو داسې حالت پر رامنځته کولو کې مرسته نشي کولی چې پکې ټول د سوریې خلک یو سیاسي ډیالوګ ته مخه کړي. چین او ایران هم په دې غونډه کې ګډون نه وکړي. د روسیې دولتي تلویزیون راپور ورکوي چې روسي او اوکراینی استخباراتي مامورینو له یوې داسې توطیې پرده پورته کړي چې د مارچ د څلورمې تر انتخاباتو وروسته د صدر اعظم ولادیمیر پوتین د قتل لپاره جوړه شوې وه. د تلویزیوني چینل د یوې ډلې نیول شوو کسانو تصویرونه مخکاره کړی دي. د روسیې دولتي تلویزیون وایي چې د کسانو ته د چچنیایي مخالف وسلوال دکو عمروف لخوا امر شوی و چې پوتین ووجني. او یو ایرانی او یو پاکستانی فلم تیره شپه د اوسکار جایزې وګټلې. ایرانی فلم چې د سیمین څخه د نادر جدایي نومېږي، ډایرکټر یې اصغر فرهادی دی او تر ټولو ښه بهرني فلم جایزه یې ګټلې ده. همداشان پاکستانی فلم چې ډایرکټر یې شرمین اوبید چینوی ده، د ډېر ښه لنډ مستند فلم جایزه ګټلې ده. او دا فلم نومېږي سیوینګ د فیس، یا چهره بچاو یا خپل مخ وساته.
ازادي راډیو ته غوږی چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په افغانستان او افغانستان ته څیرمه په ګاونډیو هیوادونو کې خپریږي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د ملي امنیت ریاست وایي چې څلور تنه دولتي مامورین یې بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. دا مامورین څوک دي؟
څلور تنه افغانان، یو یې د بهرنیو چارو په وزارت کې چې ترځمه مامور دی، او درې نور په نورو ادارو کې کار کوي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو سفر امریکا ته چې ډېر مهم بلل شوی و ځنډول شوی دی. په ولسي جرګه کې نن بیا پر هغو وزیرانو سخت انتقادونه وشول چې خپلې بودیجې یې نه دي مصرف کړي. او په یو بل راپور کې به واوري چې افغان چارواکي سګنۍ واوري او ورښتونه د راتلونکي کال لپاره ښه زیری بولي. نور راپورونه هم لرو. د دې خبرې مجلې تر پایه راسره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور دولتي کارکوونکي د سیمه هیوادونو ته او د هغو استخباراتي ادارو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د ملي امنیت د ادارې ویان لطفالله مشال ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو د هیواد ځینې پټ او محرم اسناد د دو هیوادونو له استخباراتو سره شریکول. مشال وایي د دغو څلورو کسانو له ډلې څخه یو یې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی و. اسدالله لودین له کابله په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ښکارا اسناد په لاس کې لري چې دغو څلورو کسانو د افغانستان ځینې پټ اسناد د سیمې د ځینو هیوادونو له استخباراتو سره شریکول. د ملي امنیت ریاست ویان لطفالله مشال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې یو د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکی او درې نور د نورو محلي ادارو کارکوونکي دي. ښاغلي مشال د نیول شوو کسانو د هویت په اړه معلومات ورنه کړل او دا یې هم څرګنده نه کړه چې دغو کسانو څه ډول اسناد د سیمې هیوادونو له استخباراتو سره شریکول.
د ملي امنیت ریاست څلور تن افغانان، یو یې د بهرنیو چارو په وزارت کې چې ترځمه مامور دی او درې نور په نورو ادارو کې کار کوي، د سیمې استخباراتو ته، د دوه هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. دغه څلور واړه افرادو سره مدلل او مستند اسناد او شواهد هم موږ ته په لاس راغلي دي چې دوی د سیمې استخباراتو ته جاسوسي کوله او د افغانستان محرم اسرار یې هغوی ته ورکول.
خو په ملي امنیت کې یوې بلې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل نیول شوو کسانو د ایران او پاکستان استخباراتو ته د هیواد محرم اسناد ورکول. د ملي امنیت ویان وویل چې له نیول شوو کسانو څخه دا مهال څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د دوی یو ټیټپوړی مامور د ملي امنیت ادارې د پښتنو او ګرویګنو لپاره ورغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ډاکټر فرامرز تمنا ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
بګورې بحث دومره پیچلی او لوی نه دی لکه په رسنیو کې چې راغلی. د بهرنیو چارو وزارت یو عادي کارکوونکی د ملي امنیت ادارې د پښتنو او په دې برخه کې د غلط فهمۍ د لرې کولو لپاره ورغوښتی. موضوع همدومره ده.
ښاغلي تمنا د نیول شوي کس د هویت په اړه معلومات ورنکړل، خو ځینې راپورونه وایي چې د بهرنیو چارو وزارت نیول شوی کس ټیټ پوړی مامور نه، بلکې د دغې وزارت یو لوړ پوړی کارکوونکی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دریو نورو کسانو له کومو حکومتي ادارو سره کار کاوه. کارپوهان وایي د سیمې هیوادونو استخباراتو ته د جاسوسۍ په توګه د څلورو حکومتي کسانو نیول دا ښیي چې د افغانستان په ادارو کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د ایران او پاکستان جاسوسان نفوذ لري. کارپوهان وایي که افغان حکومت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي، په حکومتي ادارو کې به د سیمې هیوادونو د جاسوسانو نفوذ ورځ تر بلې زیات او د افغانستان د اوسني نظام ریښې به له منځه یوسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور دولتي مامورین بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي. کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا دوه هیوادونه به ایران او پاکستان وي. پر همدې موضوع بیا هم اسدالله لودین د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې او په مرکه کې دا خبره ورسره څېړلې ده چې دا موضوع یعنی د هیواد په دولتي ادارو کې د بهرنیو هیوادونو د جاسوسانو موجودیت د دې عواقب د افغانستان لپاره څه دي او څومره ممکن دی دا خبره؟
پدې کې باید وایم چې اصلا زه پدې نه پوهېږم چې پدې وطن کې څه پټ پاتې دي چې هغوی جاسوسي کوي. یعنی دا کسان د جاسوسي په تور چې نیول کېږي هغوی باید دا روښانه شي چې دوی کوم اسرار د دې وطن هغوی بهرنیانو ته ورکړي دي. زه فکر کوم چې دا په ټیټه سطحه کسان دي.
مجده صاحب، وبخښئ، تاسو وایئ چې په افغانستان کې په لوړه کچه هم د سیمې د هیوادونو جاسوسان موجود دي؟
بله شکه داسې ده. دا بالکل روښانه خبره ده که مونږ ووایو چې جاسوسان نشته. خپله جمهور رئیس ویل دي چې دلته په د وزیر په سطحه هم جاسوسان وو، او دا خبره خو پټه خبره نه ده. په رسنیو کې راغلي دي چې د افغانستان په کابینه کې جاسوسان وو، او په خپله جمهور رئیس ویل چې مونږ دغه جاسوسان وشاړه.
مجده صاحب، تاسو اوس هم دا منئ چې په اوسنۍ کابینه کې د سیمې د هیوادونو جاسوسان موجود دي؟
زه فکر کوم چې ستا ده که د جاسوسي مسله دا وي چې یو کس زی یو سفارت ته او هلته خبرې کوي سفیر سره یا نور کسانو سره او هغوی سره کوم معلومات شریکوي، که دا خبره جاسوسی وي زه فکر کوم چې ډیر کسان دي.
مجده صاحب، د سیمې د هیوادونو د جاسوسانو موجودیت افغان حکومت ته څومره زیان اړولی شي؟
ګوره، یو بله خبره دلته شته دی. اگر که دا جاسوسان تخریب کاری یا طالبانو سره یا نورو ګروپونو سره په تړاو نیول کېږي چې هغوی ته زمینه مساعده دا خو داسې کسان کوي د جاسوس په صفت نیول کېږي، دا بله خبره ده. خو که داسې وي چې ځینې مامورین مثلا په وزارت خارجه کې یو مامور دی، هغه نیول شوی دي جاسوس په صفت، په دې کې باید روښانه شي چې دوی کوم اسرار او څنګه اسرار ته د دسترسي درلوده او بهرنیانو ته ورکړي دي.
د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د ملي امنیت د ادارې لخوا د څلورو دولتي مامورینو د نیول کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست دا څلور کسان بهرنیو هیوادونو ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکنې لپاره د سلام مشورو بهیر وروستي پړاو ته نږدې شوی او ډیر ژر به د شورا ته یو مشر وټاکل شي. دا شورا چې د سولې د حلو ځلو د پرمخ بیولو په مقصد جوړه شوې ده، د برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته له تیرو شاوخوا پنځو میاشتو راهیسې د کوم مشر په نه موجودیت کې فعالیت کاوه. خو ځینې باوري سرچینې وایي چې د شورا ته د مشر د ټاکلو پر سر د ولسمشر او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ ځینې اختلافات هم موجود دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال حمید مومند پر راپور کې.
د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکلو لپاره سلام مشورې روسي پړاو ته ورنږدې شوې او اوس مهال په دوو کسانو غور روان دی. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته خبرې کولې، وویل چې په کومو کسانو چې غور روان دی په هغو کې د دې شورا د پخواني مشر زوی صلاح الدین رباني او حضرت صبات الله مجددي شامل دي. د ولسمشر کرزي وایان ایمل فیضل ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د دغو دوو کسانو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې ډېر ژر به د سولې د عالی شورا مشر وټاکل شي.
سولې د عالی شورا د رئیس د ټاکل په اړه څو کارونه مخکې شوي دي. دغه اونۍ په جریان کې د ولس مشر کرزی د سولې د عالی شورا رئیس ټاکي او کله چې دا کار وسو یقیناً چې دا به څوک کې په اړه به موږ نور جزئیات معلومات ورسته د اونۍ په جریان کې حتما به د رسنیو سره شریکو.
تر دې مخکې د شورا د ځینو غړو په حواله ویل شوی چې د رئیس د ټاکلو په سر د ولس مشر او د شورا د غړو ترمنځ ځینې اختلافات موجود دي. د ځینو کړو په وینا چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ولس مشر کرزی هڅه کوي چې د شورا مشري صلاح الدین ربانی ته ورسپاري، خو د شورا غړي ورسره نه مني. د شورا یو غړي قاضي امین وقات که څه هم په دې برخه کې اختلافات تایید نه کړل، خو ویل چې د صلاح الدین په اړه اوریدلې دي. خو ښاغلی وقات صلاح الدین ته د پوسټ لپاره مناسب څه کنه بولي چې د ځوان دی او له بل لورې پلار په همدې لاره کې وژل شوی دی.
د استاد ربانی زوی هم نوم اخیستل شوی دی. ولس مشر سره د هغه نه بیرون زموږ سره هم په نورو جرسو کې هم خو داسې معلومیږي چې د استاد زوی چون ځوان دی او دیو خان او استاد په دې خط کې په شهادت رسیدلی دی، په دې ځای کې درېدل په رواني لحاظ زما د پاره وګرانی او هغه هم دا ویلي دي د معلوماتو له مخې چې دا داسې یو چا کار دی چې هغه شهرت ولري، تجربه ولري، لږ څه پختسین او کرامسین وي.
د ښاغلي وقت په وینا د شورا د مشر د ټاکلو واک ولس مشر کرزي ته ورکړل شوی او ولس مشر هم څو څو ځله په دې اړه له دوی سره سلا مشورې کړې دي. له بل لوري د دودیزې لویې جرګې اساسي سپارښتنه هم دا ده چې د شورا مشری باید یو داسې کس ته ورسپارل شي چې د زیات شهرت، درایت او علم خاوند وي او درېم ګړی وي. د سولې عالی شورا چې له تیرو دوه کلونو راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د زمینې د برابرولو هڅه کوي، د استاد ربانی له وژل وروسته له تیرو سه باندې پنځو میاشتو راهیسې بې سرپرسته ده. د شورا ته د مشر په ټاکلو کې رامنځته شوی ځنډ که څه هم د دې شورا د برخلیک په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي، خو ولسمشر ویلي دی چې د سولې لپاره د دوی ټولې هلې ځلې به د همدې شورا له لارې پر مخ بوتلی شي.
زمکرګله آزادۍ رادیو اوري. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو واشنگتن ته خپل سفر چې مهم بلل شوی و کنسل کړی دی. ټاکل شوی و چې دا وزیران به په واشنگتن کې له امریکایي مقاماتو سره د افغانستان د امنیتي مسایلو او افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د فراه هیواد راپور ته.
د متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا پنتاګون ویان جورج لیټل د فرانسې خبري اژانس وویل د دفاع وزیر ښاغلی لیون پنیتا د دې خبرې په اهمیت پوهیږي چې ولې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو دغه سفر وځندوي. ټاکل شوی و د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د پنځشنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو په افغانستان کې د خشونت له امله چې تیره اونۍ په بګرام کې د امریکایي عسکر له خوا د قران شریف د سوځېدو په خاطر رامنځته سو، هغوی لازمه وګڼله چې له افغانستان څخه د باندې سفر ونه کړي. ښاغلی لیټل وویل د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران د نورو لوړ رتبه مقاماتو په شمول روانه ونۍ د افغانستان په حکومت کې له نورو مقاماتو او د افغانستان له مذهبي مشرانو سره په دغه هیواد کې د ایساف د پرسنل د امنیت ساتلو او د خشونت له منځه وړلو پر لارو چارو صلاح مشورې کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور پر اساس د تیرې اونۍ په خونړیو مظاهرو کې دیرش کسان وژل شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو یان دولت وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې امریکا ته د شغلي عبدالرحیم وردګ د سفر د ځند خبره تایید کړه، خو نور جزئیات یې ورنکړل. د امریکا د دفاع وزارت ویان شغلي لټل وویل چې د امریکا د دفاع وزیر پنیتا هیله مندي چې په نږدې راتلونکي وخت کې به له دوی سره په پنټاګون کې ملاقات وکړي. د امریکا سفیر راین کراکر د یکشنبه په ورځ منو وکړه او وی ویل سره لدی چې د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې د طالبانو لخوا دوه امریکایي صاحب منصبان ووجل سول، خو دوی په دوه برابر هڅه وکړي چې داسې وزاره مست کړي چې القاعده ونه کړای سي بیا دغه هیواد ته راسي. د دوه امریکایي لوړ رتبه صاحب منصبانو له وجل کېدو وروسته ناټو د یکشنبه په ورځ د افغانستان له وزارتونو څخه خپل ټول مشاورین وایستل. طالبانو د دغه دوه امریکایي صاحب منصبانو د وژلو مسؤلیت پر خپل غاړه اخیستې دي، خو د دې پیښې پړه د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د استخباراتو پر یوه مامور اچول شوی دی. په افغانستان کې فعلا د نوي زرو په شاوخوا کې امریکایي عسکر موجود دي. شایي چې د رانوي کال په منی کې دغه شمېره 18 زرو ته راکښته شي. ځینې افغان او امریکایي مقامات په دې عقیده دي چې په 2014 میلادي کال کې وروسته له هغه چې د امنیت د چارو مسؤلیت افغان اردو او پولیسو ته وسپارل سي، امریکا به بیا هم په دغه هیواد کې خپل نظامي حضور وساتي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په نننۍ موټر بم چاودنه کې د چارواکو په وینا یوشت کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې زیاتره ملکی خلک مړه او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له جلال آباده د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ورځ سهار د ننګرهار د هوایي ډګر په قراول کې ځانمرګي موټر بم یو وشته نمړه او ټپیان کړي. د ننګرهار د والی ویان د ازادي راډیو ته ویل نه ته نمړه او نور ټپیان دي چې زیاتره پکې ملکی خلک دي.
د ځانمرګي بریچ د کورلا موټر نه پسپادي سره شوې د هوایي ډګر په قراول کې تاسو سره باید وایم لامل اوسه پورې نه ته نه شهادت رسیدلې دي او 12 تنه زخمیان دي. په شهیدانو کې شپږ تنه ملکی وګړي دي، یو تن د اردو سرباز دی، دوه تنه د قراول ګاردان دي. په زخمیان کی نه تن ملکی زخمیان دی او یو تن د کاردانو نه دی او دوه تن د ملی اردو نه دی.
وسلوالو طالبانو په وی اعلامیه کې ویلي ګڼو بهرنۍ واسکرو ته په دغه بریټ کې مرګ ژوب لاړولي، خو حساب ځواکونو له باګرام نه په وی اعلامیه کې یوازې د دریو تنو ژوب لمنل دی. بل په لو د ننګرهار ولایت خلک وایي د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ او پوځیانو اړه د تورخم جلال آباد د لوی لارې په سر په ډیره مزدحمه سیمه کې جوړه شوی او په کار ده چې پوځي مرکزونه د ملکی خلکو داستوګنی لسیمو لري وي. د ننګرهار سری میاشتې مشر ننګیالی یوسف زی وای په کار د چي د هوایي ډګر دروازې ځای بدل کړای شي.
زموږ غوښتنه بن هیڅ د سری میاشتې د بشرپالې موسسې د هم د حکومت نه او هم په غزي کې چې د خارجان اوسېږي دوی کولای شي دوی ډېر زیات ساحه او ځمکه په اختیار کې لري، کولای شي د دې میدان دروازه خوا وړوي. هغه لورې ته چې جنوب لورې ده او خاطر ډېر د خلکو تګ راتګ نشته دی، دوی کولای شي په ماغه زینو نه تیر شي. یعنی کله دغه 14 نن شوي هم نوي همیشه دلته لاره بند وي. په دغه وخت کې ماشومان وي، زنانه وي، په دې پیګه چې زموږ د مراسم روښتونو نشته د پیښور ته انتقالېږي. ما په خپل سترګو لیدلې چې په 2 ساعتونو 3 ساعتونو دلته خلک ولاړ وي د خاطر چې د لارې دوی بنده کړی وي.
ننګرهار د والی ویان د احمد زی عبد الله ستون زمانی او زیاتوي
دې برخه کې مخکې هم بحثونه شوې دي. په خپل دغه موضوع ته ولی صاحب ډیر توجه کړی دی. هغه بهرني ځواکونه چې په همدغه ویډیوګر کې مشته دي او سره خبرې شوې دي، هغه دا پښنهاد هم اخیسته دی، هغه په کار کړی دی.
دغه بریټ په ځای کې مخکې هم سوزلې بریډونه شوې چې ډیر مرغوب لپکې ملکی خلکو ته وخت ده.
نن په خیبر پښتونخوا کې هم یوې سختې چاودنې سخته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي دا چاودنه په هغه جلسه کې وشوه. د عوامي نېشنل ګوند د نورو مشرانو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی هم ګډون پکې درلود. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال د معلوماتو په اساس سلطان محمد سرور اوروي.
د خیبر پښتونخوا په نوخار ولسوالۍ کې د واکمن عوامي نېشنل ګوند د هغې غونډې پر ګډونوالو چې پر نورو مشرانو سربیره د دې صوبې اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی هم پکې ګډون درلوده چاودنه وشوه. ځایي امنیتي مقاماتو په دې چاودنه کې د دیشو تنو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. د خیبر پښتونخوا په ایالتي کابینه کې د عوامي نېشنل ګوند وزیر لیاقت شباب له چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې د وروستیو معلوماتو له مخې د نوخار دوو روغتونونو ته شل تنه لیږدول شوي. نوموړي د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 15 تنه وښوده. خو د نوخار ولسوال او د امنیتي چارو مسؤل ایاز مندوخیل د تلیفون پر لیکه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د تلفاتو اصلي شمیر تر دې زیات وښوده. نوموړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د عوامي نېشنل ګوند غړي او صوبایي وزیر لیاقت شباب د وژل شویو شمیر 15 تنه وښوده وویل د نوخار پوځي او ملکی روغتون ته د دوو تنو مړي لیږدول شوي، خو امکان لري چې درې تنه ځای پر ځای وژل شوي وي. خو زیات یې کړ چې تر دې دمه یوازې د دوو تنو د وژنې راپور ترلاسه کړی.
دا د ان پی جلسه وه چې رانا صبر تراغلی وو او دا هغوی د واپسې نه یو منټ پس دا چې کوم کسان واپسې تلل د هغوی په لاره کې په موټرسایکل کې یخې بم و هغه وچاوده.
مندوخیل او همداشان د عوامي نېشنل ګوند مسؤلینو ویلي تر دې دمه د ګوند کوم مهم غړي د مرګ ژوبلې راپور نه دی ترلاسه شوی، خو وایي چې پر څو تنو پولیسو سربیره پاتې ټول د عوامي نېشنل ګوند غړي دي. د تیرې پنجشنبه راهیسې په خیبر پښتونخوا کې دا دریمه بمي چاودنه ده. د پنجشنبه په ورځ پېښور ښار ته چیرمه په کوهاټ بس اډه کې په یو موټر کې چاودنه وشوه چې څلوېښتو تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په سبا یې یعنی د جمعې په ورځ د پېښور ښار په مرکزي برخه چوکي یادګار ته نږدې د پولیسو پر یوه تاڼه ځانمرګ یو برید کوونکو حمله وکړه او د یوه افسر په ګډون نهو پولیسو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. اوس بیا هم نور راپورونه وړاندې کوو. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د وروستۍ واورې او ورښتونه به په هیواد کې د اوبو ذخیرې زیاتې کړي او د میوو او غلو حاصلات به هم زیات په هغو کې به هم زیاتوالی راولي. د افغانستان د کرنې وزارت ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سږنیو واورو په افغانانو کې د وچکالۍ اندېښنې راکمې کړي دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اورېدلې واورې او د راتلونکي پسرلي ورښتونه به د اوبو لګولو سیستم د تیرو کلونو په نسبت زیات فعال وساتي. د دې وزارت ویان مجید الله قرار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راتلونکي کال حاصلات به تر یو ځایه له بهر څخه د غالي دانې د وارداتو کچه کم کړي.
د سخ کال ورښتونو ته مونږ ډیر زیات خوشاله یو. یو طرف خو به د مکلان د اوبو د ځمکې سر د اوبو ذخیرې ښی سي، بل طرف نه به مونږ د واورې حجم د یخچالونو حجم چې دی دا به ښه پاتې سي او هغه به د کال په دوران کې زموږ د آبیارۍ د سیستمونو په فعاله ساتنه کې ډیر تاثیر ولري. مونږ به د راتلونکي کال تر پایه پورې که چېرته درجه د حرارت ډېره زیاته لوړه نه سي مونږ به کافي اوبه ولرو. بل طرف نه دا د آفاتو په مخنیوي کې یا په له منځه وړلو کې دا واوره چون ډېر وخت بوټي تر واوره لاندې پاتې کیږي په دې کې آفات له منځه ځي. د باغدارۍ لپاره چون د ځمکې کې رطوبت زیاتېږي او په هوا کې رطوبت زیاتېږي طبیعي ده سي د ټولو نباتاتو لپاره او د باغدارۍ لپاره به هم دا ډېر ښه پایلې ولري.
افغان بزګر سره له دې چې د حکومت څخه کافی بزری تخمونه، کیمیاوی سره د بندونو جوړول، کرنیز پورونه او تخنیکی وسایل غواړي، خو اوریدل واورو او د راتلونکو پسرلی احتمالي ورښتونو هیلمند کړي چې حاصلات به د تیرو کلونو په نسبت ښه وي. قرار وویل هیواد هر کال سباندې 15 متریک ټنه غلې ته ضرورت لري. تیر کال پکې د وچکالۍ له امله څه کم 2 میلیونه ټنه کموالی راغی او مجبور شو چې له بهر څخه وارد کړي. قرار وایي د دوی مربوطي مسلکي څانګې دا وړاندوینه هم کړې ده چې د راتلونکي پسرلي ورښتونه به للمې هم د دې وړ کړي چې ښه حاصلات ترې پورته شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، او دا د دې خپرونې وروستي راپور ته پام وکړئ. زمونږ د دې خبرونې وروستی راپور د افغانستان د ولسی جرګې د نننۍ غونډې په اړه و. قدرمنو اوریدونکو، د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې یو شمیر وزیران، هغه وزیران چې په دې تورن و چې په تیر کال کې خپل بودیجه په سم ډول او بشپړه نه ده لګولې، د هغو استجواب ته د ولسی جرګې نننۍ غونډه ځانګړې شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال هم د ولسی جرګې نننۍ غونډې ته ورغلی و او له هغه ځایه اداره پور برابر کړی.
د ولسی جرګې عمومي غونډې ته د دوشنبې په ورځ هم د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې، اقتصاد او د سوداګرۍ او صنایعو وزیران استجواب شوي وو تر څو څرګنده کړي چې ولې یې په 1409 لمریز کال کې له 30% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده. خو درې واړو وزیرانو په خپلو وزارتونو کې د لګول شویو پراختیایي بودیجو فیصدي له 30% لوړه وښوده. د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل وویل چې په دې اړه اسناد هم وړاندې کولای شي.
کومې پیسې چې مرسته کوونکي هیوادونه او موسسې موږ ته راکوي 9% یې موږ لګولي او له ملي بودیجې څخه مو په 50% لګولي دي. په دې اړه موږ کافي اسناد لرو او محترمو وکیل صاحبانو ته هم دا اسناد ورکړل شوي دي.
ولسی جرګې په 1409 لمریز کال کې له 30% څخه د کمې پراختیایي بودیجې د لګولو له امله د 14 وزیرانو او سرپرستو وزیرانو د استجواب کولو پریکړه کړې چې تر اوسه یې 11 تنه استجواب شوي او درې نور لا هم پاتې دي. د ولسی جرګې غړي منور شاه بهادوري ویل چې استجواب شوي وزیرانو او سرپرستو وزیرانو خپلې دندې سمې نه دي ترسره کړې.
جناب وزیر صاحبان میان که برای ما میگن 60% ما مصرف.
محترم وزیر صاحبان راضی اوای چې مونږ په سلو کې شپته پرختي بودیجه لګولې دا د ویار ځای نه دی. کاش کې تاسو ویلی وای چې سل په سلو کې مو پرختي بودیجه لګولې ده، هغه وخت به د ویار خبره و. دا چې نن له تاسو سره د ناامنیو او نور ستونزو له امله له 40% څخه د کمې پرختي بودیجه د لګولو پر اساس حسابي کیږي، دا اصلا له واقعیت څخه سترګې پټول دي چې ولسی جرګه له تاسو سره کوي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فرید الله ماموند د کونړ ولایت د اسمارو ولسوالۍ له خانانو کڅ کلی څخه لیکلی دي. هغه کسان چې بهرنیو هیوادونو ته په جاسوسۍ تورن دي باید داسې جزا ورکړل شي چې نور خلک عبرت ترې واخلي، چې بیا بل څوک داسې کوم کار ونه کړي. او محمد حسن هنری د تخار ولایت له اشکمش ولسوالۍ څخه لیکي، زموږ د کلي ماشومان بې تعلیمه پاتې شول، د پوهنې له وزارت څخه دا هیله لرو چې موږ ته مکتب جوړ